رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جلال آباد کې د افغانستان د ملي استخباراتو پر دفتر باندې د طالبانو په حمله کې شپږ کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې شاوخوا 200 کسان زخمي شوي دي. په داسې حال کې چې په یوکران کې سخت جګړې روانې دي، اروپایي اتحاد خبرداری ورکړی دی چې په روسیې باندې به نور اقتصادي بندیزونه ولګیږي. دا امریکا غا واشنگتن دے درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د یک شنبه ورځ ده چې د 2014 میلادي کال د اگست 18 نیټه کیږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي چې د کابل په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. خپله دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه پیل کوو. له خبرونو وروسته به د کابل د پوهنتون د محصلینو لخوا د احتجاجي مظاهرو او په عراق کې د اسلامي دولت په خلاف په هوایي بمباریو کې د استرالیا د هوایي ځواکونو د شمولیت د امکاناتو په باب رپورټونه او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خدای دې لومړی به ته طاهر اڅکزی د دې سات خبرونه واورئ.
افغان چارواکو ویل دي چې پرون د شنبه په ورځ په جلال آباد کې د استخباراتو په مرکزی دفتر باندې د یاغي طالبانو په حمله کې لږ څه لږ شپږ کسه وژل شوي دي. د دې حمله په اړه یو عیني شاهد احمد شاه داسې ویل دي:
نو سبای په خوبې دور وره او قوي انفجار تر غوږه شو. د انفجار سره یو ځای چې کله راپاسې نو کوټه کې تیاره وه، ګردونه هغه زیاته وسره، ماشومان هم ژوبل او زخفل هم پکې وسه ژوبل.
دا ننګرهار د والي نتاخ عبدالضیا عبدالضی وویل چې دا حمله د یوه ځانمرګه د موټر بم په چولو سره شروع سوه او وروسته د توپکو اوږده جګړه وسوه. طبي چارواکو وویل چې روغتون ته لږ تر لږه شپږ مړي او 15 زخمي کسان رسېدلي دي. د طالبانو یوه نتاخ ویل دي چې دا حمله دوی کړې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پولیسو او مخالفو مظاهره چیانو ترمنځ په اخوډب کې څه د پاسه 200 کسه زخمي شوي دي. دا شخړې پرون د شنبه په ورځ هغه وخت شروع شوې چې مظاهره چیانو چې د دوو اونیو راهیسې د پاکستان د پارلمان د ودانۍ مخې ته خیمې وهلې دي کوشش وکړ د صدر اعظم نواز شریف پر کور باندې حمله وکړي. هغوی په لار کې د اچول سوو خنډونو د استکولو دپاره د کرینونو څخه کار واخیست. پولیسو په هغوی باندې اوښکې بهونکي ګاز او رابری مرمۍ استعمال کړې. د دې احتجاجونو او مظاهرو مشري د کرکټ د لوبي قهرمان عمران خان چې اوس د سیاست ډګر ته داخل شوی دی او یو اسلامي ملا طاهر القادری کوي. هغوی ادعا کوي چې د 2014 کال د می د میاشت په انتخاباتو کې چې شاغلی شریف د رایو په زیات اکثریت بریالی سو، ډیره زیاته ټګبرګي او تقلب شوی وو، مګر بین المللي څارونکو ویل چې رایګیری تر زیات اندازې آزاده او عادلانه وه. شاغلی شریف پرون بیا ویل چې دی به استعفا ونکړي. هغه څو ځله هلې ځلې کړې دي چې د مخالفو مشرانو سره دغه سیاسي جنجال د خبرو له لارې حل کړي، مګر هغوی ناکامه شوي دي. په پرونیو شخړو کې څو تنه پولیسان هم زخمي شوي دي او هغوی د علاج لپاره دوو روغتونونو ته رسول شوي دي. د اروپای اتحاد یوه لوړ پوړي چارواکي ویلي چې روسیه په ختیځ یوکران کې شخړو او جنجالونو ته په داسې ډول لمن وهي چې هغه هیواد بیرته خپل حال ته راستنېدل ونه لري، او دا چې اروپای اتحاد به شاید نوي اقتصادي بندیزونه د دې لپاره پر ولګوي چې ماسکو دې ته وهڅول سي چې بیرته منطقي لاره غوره کړي. د اروپایي کمیسیون رئیس هوزي مانویل باروسو دا وینا پرون د شنبه پاوراس په بروکسل کې په داسې حال کې وکړه چې د یوکراین جمهور رئیس پیترو پاراشنکو هم ورسره ملګری وو. ښاغلی پاراشنکو د دې بحران د حلول لپاره د لویدیز قوي جواب وغوښت او وی ویل چې په زرګونو روسي عسکر او په سلګونو روسي ټانکونه د یوکراین خاورې ته ننوتلي دي. د روسیې د مداخلې په اړه د زیاتو شواهدو سره سره ماسکو په پرله پسې توګه دا رد کړې ده چې یوکراین ته یې عسکر استولي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکو. اروپایي اتحاد پرون د شنبې په ورځ نوي مشران انتخاب کړل او اعلان یې وکړ چې د پولند صدر اعظم ډانلډ ټرک به یې د شورا نوی رئیس وي. د اروپایي اتحاد مشرانو دغه راز د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر فدریکا موګیرینی د دغه 28 ملکونو د بلاک د بهرنی پالیسي د مشر په توګه وټاکه چې د کاترین ایشن په ځای به راسي. د بلجیم پخوانی صدر اعظم هرمان وان رامپای چې اوس د اروپایي شورا رئیس دی وویل چې د قدرت انتقال په داسې وخت کې کیږي چې اروپایي اتحاد په یوه حساس پړاو کې دی او د جنجال جوړونکي روسیې او د بې ثباته یوکراین د بحران سره لاس په لستوني دی. د جنوبي افریقا په کوچني شاهي ملک لیسوتو کې پرون د شنبې په ورځ د نظامي کودتا او په پلازمینه کې د ټوپکو د ډزو په اړه د رپورټونو د خبرېدو څخه وروسته دا نه ده معلومه چې څوک هغه هیواد کنټرولوي. اردو دا خبره رد کړې ده چې قدرت یې نیولی دی، مګر د لیسوتو صدر اعظم تامس تابین د جنوبي افریقا ګاونډي هیواد ته وروسته له هغه تښتېدلی دی چې عسکرو د هغه هستوګنځۍ محاصره کړ او د پولیسو قرارګاه یې ونیوله. د اردو یو نتا خو چې اردو یوازې یو حتمی غواښته جواب وایي چې دا غواښته د هغه په قول د سیاسي توندلارو له خواسوي و چې غوښتلې پولیسي قواوی وسلوالي کی. د جنوبي افریقا د حکومت یو نتا خو چې هیڅوک پولیسو تو کې د واقع اختیار د ترلاسه کولو ادعا نه کوي، مګر هغه وویل چې د اردو اعمال د کویتا کول سرګندوي. د لیسوتو د اردو چارواکي وایي چې عسكر بیرته خپل بارکونو ته ستانسوي دي او حالات آرام دي. د ملګرو ملتونو دو دیش تنه سول ساتون کې د اسرایلو تر اشغال لاندې د ګولان په غونډیو کې د سخت جګړې څخه وروسته ژغورل شوي دي. ملګرو ملتونو پرون د شنبې په ورځ وویل چې 40 تنه عسکر د سوریې او اسرایلو ترمنځ په سرحدي سیمه کې تر ډزو لاندې دي. د فلیپین د دفاع وزیر ولتیر ګازمن وویل چې مبارزینو د شنبې په ورځ په هغه کمپ باندې حمله وکړه چې د سولې ساتنې عسکر په کې اچول شوي دي. د تلفاتو په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي. یاغیانو د دې اونۍ په سر کې د ګولان په غونډیو کې په یو بل کمپ باندې هم حمله کړې وه او په هغه کې د فیجی 43 تنه سول ساتونکي عسکر نیولي وو. ملګرو ملتونو د دغو عسکرو د خلاصون غوښتنه کړې ده. د هغې ډلې نوم چې دغه عسکر یې نیولي دي نه دی اعلان شوی. د سومالیا او افریقایي اتحاد قواو د سومالیا په جنوب لویدیځ کې د بلو ماریر شارګوټي او هغه ته څیرمه څو کلي د شباب د ډلې څخه بیرته نیولې دي. حکومتي قواو د حملې د کوزي شبیلي په سیمه کې په شباب باندې د خپلو تعرضاتو د یوې برخې په توګه پیل کړي دي. د دغې سیمې والي عبدی قادر محمد نور د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې ائتلافي قواو د غشارګوټي پرون د شنبې په ورځ د الشباب د یاغیانو څخه چې د القاعده سره تړاو لري ونیو. هغه وویل چې په دې جګړو کې لږ تر لږه 11 یاغیان وژل شوي او 2 تنه عسکر زخمي شوي دي. د ملکیانو د تلفاتو په اړه رپورټونه نه دي ورکړل شوي، مګر عیني شاهدانو ویل دي چې د سیمې ځینې اوسیدونکي تښتېدلي دي. د بلو ماریر شارګوټي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو څخه تقریبا 140 کیلومتر لیرې دی. چارواکي وایي چې ائتلافي قواوې اوس د براوی د ستراتیژیکي بندري شارګوټي په خوا روان دي. دغه شارګوټي د شباب د یاغیانو کلک مورچل دی. د اروپای اتحاد بهرنی پالیسی رئیس کاترین اشتن ویل دی چې د نړۍ شپږ طاقتونه به بلمیاش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په وخت کې د دغې اسامبلې د غونډو څخه بهر د ایران د زرعي پروګرام په اړه د یوې هر اړخیزې حل لارې د پیدا کېدو لپاره د هغې واسره خبرې وکړي. اشتن پرون د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې برتانیا، چین، فرانسه، روسیه، جرمني او امریکا به د ایران په زرعي پروګرام باندې بحثونه وکړي. دغه هیوادونو او ایران ونه کړای سول تر ټاکلي مهلت پورې چې د جولای 6مه وه په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي، مګر په دې باندې موافقه وکړه چې د نومبر د میاشتې تر اخیره به خبرو ته دوام ورکړي. اشتن به د اکتوبر په میاشت کې د اروپایي اتحاد خارجي پالیسي د ریاست چوکۍ پرېږدي، مګر توقع کېږي هغه به د ایران سره د زرعي پروګرام په خبرو کې د خپلې مشرۍ نقش وساتي. ویل کېږي اشتن به د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد ظریف سره وګوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د شنبې په ورځ په تهران کې خبریالانو ته وویل چې په ایرانی اشخاصو او مؤسسو باندې د امریکا د تازه بندیزونو لګول د مذاکراتو د روحیه سره مطابقت نه لري. د امریکا د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د جمعې په ورځ د دغو بندیزونو اعلان وکړ. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو
د واشنگتن دی او د ماخستن شل دقیقې کم لس بجې دي. دا هم زموږ د خبرونې لومړی موضوع. د جمعیت علما اسلام ګوند د فضل الرحمن ډلې یو ویان جان محمد اڅکزی وای چې د عمران خان او حکومت د اساسو ترمنځ پرون په اسلام آباد کې خبرې روانې وې او یو لانجمن ټکی دا و چې صدر اعظم نواز شریف باید استعفا وکړي. بحثونه کېدل او د دې تمه پیدا شوې وه چې روغه به وشي او د خبر بل پړاو به نن د یکشنبې په ورځ پیشي. خو په دغه وخت کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د ګوند ملاتړ کوونکو کوشش وکړ چې د صدر اعظم نواز شریف په دفتر او د پارلمان په ودانۍ یرغل وکړي چې وروسته بیا شخړې شروع شوې. دا د جان محمد اڅکزی سره زموږ د همکار خلیل خان مرکه واورئ.
اوسنی وضعیت چې کوم په اسلام آباد کې روان دی، مظاهرچیان خو دغه دی د پارلمان او د صدر اعظم دفتر خوا ته ور روان دي او د پولیس سره نښتې پیل شوي دي. پوځ وایي امنیت ساتلی دی او تر اوسه د پوځ سره مخامخ شوي دي. دا مظاهرچیان که مخامخ شي نو غبرګون وسا پر نظر د پوځ غبرګون څه دی؟
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د ایتور ورځ وا چې یو څو اورپکی په ظاهر خو ژمنه کړې وه چې دوی به سولهیز وي، خو دوی ورغلل او د دولت کمې ودانۍ دي چې هغه د دولت سمبول ګڼل کېږي پر هغو یې حملې وکړي او هڅه یې وکړه چې هغه ودانۍ ته دننه ورشي، خو هلته امنیتي ځواکونه وو، دوی نه شوای کولای چې هلته ورشي او هلته اور واچوي. خو په سمبولیک ډول دوی چې کوم عملداری ده دا چیلنج کړله، نو دا د پاکستان په دې سیاست کې یو لانجمن یو دارنګ باب دی چې مشهور وجه دی. په دا سال کې چې خبرې اترې روان وي هیله دا شوه چې شایي دا مسله به ژر حل شي. د خبرو د لارې دغه دوو ګوندونو مشرانو عمران خان او ډاکټر علامه قادری صاحب اعلان کړي چې دوی به د هغه سیمې له ورځي کوم چې عموما سره کرښه ګڼل کېږي چېهلته مظاهره چان تللی. حکومت ډېر زغم وکړي خو بیا هم دوی ورغلل او د دې سره داسې خلک وو چې هغه ماسکونه راخیستې ول، یعنی د ګازو د ژغورلو لپاره یې پر خوله لګول، ډنډې ورسره وې، لرګي ورسره وو، دارنګ یو غلیل ورته وایو چې پر هغه له لارې دوی خلک باندې یو ډول ډزې غورځولې یا یو ډول حملې کولې. د دې تر څنګ د دې سره د سټیل هیلمټ ولو، نو دا خو په سوله ییز لارین کوونکي یا مارچ کوونکي دا شان له ځان سره نه وړي. نو دوی دا هیله درلوده دا پلان کړی وه چې دوی بلته ورځي، بیا به دوی امنیتي ځواکونه دوی چیلنج کوي او هغه به دارنګ یو ډول مقاومت او عکس العمل ته پاروي. نو ځکه نن دغه ثانیه موږ وینو.
تاسو د مذاکرات خبره وکړه په دغه وخت کې د مظاهرچیانو چې تک کوو یا مارش د پارلمان ودانۍ خواته کوو، د حکومت او د تعلق کادری او د عمران خان د خلکو ترمنځ یا د استادو ترمنځ مذاکرات روان ول؟
خبرې روانې وې او په سلو کې تقریبا نه نیوې چې کومې غوښتنې وې د عمران خان دغه منل شوې وې. یو لانجمن ټکی و، پر دې باندې هم داسې بحثونه روان وو چې شاید پر دې باندې دواړه غاړې جوړجاړي ته ورسېږي او هیله هم دا وه چې دا خبرې به یو بل پړاو سبا کېږي. نو یو داسې تمه په لومړي ځل پیدا شوې وه چې شاید د خبرو د اترو د لارې دا مسله غوڅه شي، خو زم بیا ولی دغه دواړو مشرانو دغه ګام پورته کړ. شزی شمان دوی ته ول چې تاسو مختور سي په نتیجه کې دا چې دوی هم ټکان سي وي دي. نو دوی په اصل کې دغه مشرانو داسې وضع جوړه کړه چې له بده مرغه عام دی لارویان هم پلویان هم او شزی ماشمان هم جوبل سي دي.
اڅکزی صاحب، یو بل ستاسو نظر په کار ده، د جمعې پر ورځ چې پارلمان ته صدر اعظم خپل وینا وکړه، دغه مخکې د کورنیو چارو وزیر چې وینا وکړه چې پوز ته موږ نو ویلي او د عمران خان او طارق القادری وای د پوز سره اړیکې نیولې وي چې موږ سره باید وویني، دغه خبره داسې ګونګ سپاتس و، معلومه خبره نه سو چې د پوز کوم توباتو کوم اداره د هغه یو بیان ورکو، خو هغه ډیر واضح بیان نه دی. ستاسو د ګوند یا ستاسو خپل نظر څه دی چې دغه د پاور سره اړیکې چانه ولي وي، د پاور په دې د خبرو اترو یا په سیاست کې شکیلول د چا طرفه دا کار سوی ده؟
د پاکستان پوځ ډیر غوړه دلیل دی چې دوی د پاکستان د اساسي قانون او د دیموکراسي درناوی کوي او سیاست کې ګوتې نه وي او موږ هیڅ ډول هم دا فکر نه کوو چې پوځ کوم د دوی آئینی مسؤلیتونه دي د دې وړاندې تل غواړي یا تللې دي. اوس هم د پاکستان دولت چې دوی د آئین د 235 مادیه تر مخه پوځ ته مسؤلیت ترلاسه کړی دی په انتظامي ډول چې کوم دغه ماڼۍ دي یا دا ودانۍ دي د دولت د دې امنیت خوندي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1296 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن نوري. د کابل د پوهنتون یو شمیر محصلینو د عالی تحصیلاتو د وزارت د حق پریکړې په ضد مظاهره کړې دي چې د کابل د پوهنتون شپږ محصلینې د ولایتونو نور پوهنتونونو ته جبري لیږلې دي. په دغه محصلینو باندې د لوړو زده کړو وزارت دا الزام لګولی و چې په مرکزي لیلې کې بلواګانې کړې وې. په دې اړه د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین یو رپورټ ته ستاسو پام راړو.
دغه مظاهره کوونکي چې شمیر شاوخوا 200 ته رسیده د شنبه په ورځ د لوړو زده کړو وزارت مخې ته راټول شوی وو او خبرداري ورکړ چې که د لوړو زده کړو وزارت د کابل ښار د پوهنتونونو د شپږ ویشتو محصلانو د تبدیلۍ پریکړه بیرته وانخلي خپل مظاهرو ته به دوام ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت په دې وروستیو کې د کابل پولیټکنیک او د طبي علومو د پوهنتونونو شپږ ویشت محصلان چې شپږ پکې نجونې دي په جزایي ډول د مختلفو ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل کړل. مظاهره کوونکو ویل دا پریکړه د دوی په غیاب کې شوې او ورته د منلو وړ نه ده. د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي محصل عبدالقدیر صالحی رسنیو ته وویل
په جنگ نه بوده که منجر به کشته شدن کسی شه، بلکه یک مشاجره لفظی بوده که صورت گرفته.
داسې جنگ نه و چې څوک دې پکښې وژل سوی وي، بلکې یوه لفظي شخړه وه. څوک چې جرم کوي څارنوالۍ ته معرفي کیږي او محکمه پرې حکم کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت موږ په ګوته کړی او زموږ په غیاب کې موږ ته جزا ټاکلې ده.
د راپورونو له مخې د روان لمریز کال د سرطان په 1/10 د کابل پوهنتون د دوو محصلانو ترمنځ د فوټبال په لوبه کې شخړه وشوه. تر شخړې وروسته یو شمېر محصلانو د شپې لخوا د کابل پوهنتون پر مرکزي لیلې حمله کړې وه او خپل مخالفینو وهلي، ټکولي او ټپیان کړي وو، خو پولیسو د جګړې د لا خپرېدو مخه نیولې وه. د شخړې په سبا د لوړو زده کړو وزارت د شاوخوا 10 ورځو لپاره د کابل ټول پوهنتونونه رخصت کړل. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د پیښې وروسته د مختلفو ارګانونو په ګډون یو کمیسون وګماره سو د پیښې عاملین په ګوته او جزا ورکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال اختر محمد عبیر آزادی راډیو ته وویل چې د دې لپاره چې په راتلونکي کې د علم او پوهې په دې مرکز کې د جنګونو مخه نیول شوې وي، کمیسون پریکړه وکړه چې شپږ ویشت محصلان دې د ولایتونو پوهنتونونو ته تبدیل شي. ښاغلی عبیر په دې اړه وویل
باساز فیصله می کمیسون تصمیم به تبدیلی از اینا گرفته شد و اقدام عملی شد.
د دې کمیسون د پریکړې په اساس د دوی تبدیلی ته تصمیم ونیول سو او دا اقدام عملی سو. دوی باید شدید جزا لیدلې وای، خو د پوهنتون د مقرراتو له مخې دوی ته منځنۍ سزا وټاکل سوه چې له درسونو محروم پاتې نه سي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي دا هم وایي چې که دغه کسان یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړی وای، له تحصیله به پاتې او ممکن په سختو سزاګانو محکوم شوی وای. خو د دې لپاره چې له تحصیله پاتې نه شي، کمیسیون ورته دغه سزا مناسبه وبلله. دا لومړی ځل نه دی چې په کابل پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ شخړې کیږي، بلکې پخوا تر دې هم د محصلینو ترمنځ ورته پیښې شوې وې چې د پوهنتون تدریسي نظام ته زیان رسولی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دلته په واشنگټن کې د ماخوستن لس بجې دي. د دې ساعت څو مهم خبرونو ته ستاسو پام راړو. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ په جلال آباد کې د افغانستان د ملي استخباراتو په مرکزي دفتر باندې د طالبانو په حمله کې 6 کسان وژل شوي دي او 45 کسان زخمیان شوي دي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې څه د پاسه 200 کسان زخمیان شوي دي. ورسته نخته هغه وخت وشو چې دا دوه مخالف ګوندونو طرفدارانو کوښښ وکړ چې د صدر اعظم نواز شریف په دفتر باندې ایرغل وکړي. اروپایي اتحاد پرون د شنبه په ورځ د پولینډ صدر اعظم د اجرایي شورا د نوي رئیس په توګه باندې ټاکلی دی. د جنوبي افریقا په یوه واړه شاهي دولت لشتو کې پرون د شنبه په ورځ د نظامي کودتا د اوازو د خپرېدو نه وروسته پرون کراري وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د استرالیا حکومت وای چمتو دی چې په عراق کې د اسلامي دولت په جنگیالو باندې د امریکا سره په هوایي حملو کې ګډون وکړي او خپلې الوتکې د آماده بش په حالت کې راوستلې دي. د سیډنی نه د امریکا خبریال فلمر سره یو رپورټ را لېږلی دی چې اورېدو ته ستاسې پام راړو.
د استرالیا حکومت وایي لا تر اوسه ورسره تماس نه دی نیول شوی چې په عراق کې په هوایي حملو کې ګډون وکړي، مګر نه په دې ټکي باندې ټینګار کوي چې ضرورت نه پیدا شي قواوې چمتو دي. د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشاپ نوای کانبیرا غواړي چې د امریکا د هغو کوښښونو ملاتړ چې د اسلامي دولت په نامه ډله ګډه وډه او ماتې ورکړي کوي. د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت د اسلامي دولت په نامه ډلې په خلاف د حملې لپاره زمینه برابروي چې په عراق او سوریه کې په پوره سیمو کې ویره او دهشت اچولی دی. ښاغلی ابوت ویلی سنی افراطیان داسې ناوړه کارونو ته نږدې شوي دي چې احتمال لري موږ هیڅ نه وي لیدلي. د ملي پارلمان ته وویلی استرالیا به که ضرورت پیدا شي د واشنگتن غوښتنو ته ځواب ووایي چې د نظامي مرستې لپاره یې کړې ده. ښاغلی ابوت نوای
There is obviously discussions going on between the United States and its friends and allies about what more can be done to avert further disasters in this part of the world. Should we be asked?
Sarganda khabara da che da America dostan wa mutahidin turman da haga che pa barak khabari rawani di che nur che bayad wushi che da nalai pa de barha ki da nuri tabai makhawuni wul mangna abaya da na pukhtana wushi mangwalu che da barali tub aw hadafun parana ki da astalya da quwa wul para sargand rule walaru د خطرونو واضح جاج اخیستل شوی دی او په عمومي توګه هدف بشری دی، مګر محترم رئیس زه غواړم چې دا خبره وکړم. زه ډاډه یم چې په دې پارلمان کې هیڅوک او هیڅ چیرې یو انسان به لاس د ځینې کېننې او د بېګناه انسانانو د وژلو چې مخه یې نیول کېږي تماشه وکړي. کانبرا د تروریزم ضد د نوي قانون مسوده برابروي چې د هغې له مخې به په استرالیا کې د هغو کسانو مخه ونیول شي چې د تروریزم سره د خواخوږۍ شک پرې راشي او غواړي د سوریې یا د عراق هغو سیمو ته ولاړ شي چې جنګ پکې روان دی. دا بوت حکومت لا پخوا د اسلامي دولت په نامه د ډلې مخه نیولې ده چې ګومان کېږي کسان استخدامول چې منځني ختی ته ولاړ شي. وزیران اټکل کوي چې 160 تنه استرالیایي ادبا ولا پخوا هېواد د پریښې ده چې د سنی افراطیانو سره یو ځای شي. استخباراتي ادارې وایي هغه جهادیانو چې هېواد ته بیرته د تروریستي مهارت سره راستنیږي په اوس وخت کې استرالیا د ګواښ سره مخامخ کړې ده. دا ویره هم شته ده چې په سوریه او عراق کې د خارجي جنګیالیو افراطیت به په اندونیزیا کې د لویدیز په ضد افراطیت راژوندی کړي چې په 2002 کال کې په بالی کې د حملو سبب شوی وو چې اتاتیا استرالیان پکې وژل شوي وو. د دغو بمی حملو ملامتی په جماعي اسلام باندې اچول شوی وو.
د مطبوعاتو تبصری.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي د افغانستان اقتصاد چې د روان جنگ لامل وده کوله رفتار یې سوکه شوی دی. د افغانستان آنلاین انټرنیټي شبکه د چین د خبری اژانس په حواله وایي چې په فارا کې نامعلومو ټوپکوالاو یولس ملکي وګړي وژلي دي. د خاما پریس اژانس رپورٹ ورکړي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي په ډاکټر عبدالله عبدالله غږ کړی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجه دې ومني او جمهور رئیس باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر ټاکلی دی. د امریکې د اسټیټ پریس خبری اژانس رپورٹ ورکړي د افغانستان اقتصاد چې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان باندې د امریکا تر نظامی مشرۍ لاندې د پوځي رغل په تعقیب د تیرو 12 کلونو په موده کې تر زیاتره حده پورې د نړیوالو خیریه مؤسساتو په مرستو او د خارجیانو په پوځي لګښتونو ولاړو رفتار یې په ټپه درېدلی دی. اژانس وایي چې د کابل په ښار کې د موټر فروشۍ او عصري لوازمو مغازې زیاتره بیکاره پرتې دي. له خارج نه وارد شوي نوی او مستعمل موټر زیات اخستونکي نه لري او کوم خارجیانو چې د ښار په متبر ټولون کې به شپې او ورځې تیرولې او پیسې به خرڅولې اوسې درک نه لګیږي. اژانس وایي چې سکال له افغانستان د ناټو د نظامي ځواکونو د وتلو له امله او د طالبانو د مرګانیو حملو له ویرې په کابل او ځینو نورو غټو ښارونو کې تجارتي کاروبار کم شوی دی. خلک د خپل ملک د راتلونکي په باب ډاډمن نه ښکاري. اژانس د کابل د یو موټر فروش احمد امید له قوله وایي چې عام خلک نه دي ملامت ځکه چې ډېر کلونه کېږي همدغه شان جنگ روان دی او چې خارجیان وځي خلک دا ویره لري چې کورنۍ جګړې بیرته شروع نشي. د انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو کې دومره زیات ځنډ هم خلک ستومانه کړی دي چې له یوې خوا بیا امنیتي مخ په زیاتېدو ده او له بلې خوا نړیوالې مرستې مخ په ختمېدو دي. د افغانستان آنلاین انټرنیټي شبکه د چین د خبری اژانس نهوال قوله رپورټ ورکوي چې په فرا کې نامعلومو وسلوالو یولس ملکیان وژلي دي او څلور کسان یې ډېر سخت زخمیان کړي دي. اژانس ویل چې 15 کسان ایران ته روان وو چې د شنبې په ورځ ناوخته په لاره کې د ابو ناصر فرای په سیمه کې ټوپکوالاو ډزې وکړې. طالبانو تر اوسه پورې دغه وژنو په باب څه نه دي ویلي او نه یې بل چا ذمواري قبوله کړې ده. د خاما پریس اژانس وایي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند د جمهوري ریاست له کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله نه پرون غوښتل چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه دې ومني. اژانس وویل د حزب اسلامي ملاتړ کوونکو په کابل کې پرون د شنبې په ورځ یوه غټه غونډه جوړه کړې وه. د غونډې مشري د دغه ګوند مرستیال وحیدالله سباون کوله او له ډاکټر اشرف غني احمدزینی خپل ملاتړ اعلان کړ. او د متحده ایالاتو د حکومت د پراختیا نړیوالې ادارې USAID د خوست او پکتیکا په ولایتونو کې د پاکستان د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې نراغلو بیکورشو مهاجرو سره د نیم میلیون ډالر بشري مرسته کړې ده. د دغه ادارې یوه مطبوعاتي بیانیه چې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې ده وایي چې په دغه پیسو باندې د قبایلي مهاجرو لپاره د خوراک نړیوال سازمان WFP او ځینې نورې خیریه موسسې ضروري مواد واخلي. د خاما پریس اژانس رپورټ ورکوي چې ناټو د هلمند په ولایت کې خپله یوه غټه نظامی اډه تړي او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته به وسپاري. اژانس د هلمند د والي محمد نعیم له قوله وایي چې په دې اړه یوه موافقه څه موده مخکې د امریکا او افغانستان د حکومت ترمنځ لاسلیک شوې وه. د غاډه چې د ګرش پولیسوالۍ کې پرته ده له هوایي ډګر نه به د ملکي الوتکو د پروازونو لپاره استفاده کیږي. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس باراک اوباما یو سابق قدر امریکایي ډیپلومات مایکل میکنلی په کابل کې د امریکا د نوي سفیر په توګه ټاکلی دی چې د سنا مجلس له منظورۍ وروسته به خپل کار پیل کوي. د دې نه مخکې ښاغلي میکنلی په کولمبیا او پیرو کې د امریکا د سفیر په توګه دنده سرته رسولې وه. اژانس د امریکایي چارواکو له قوله وایي اوباما په افغانستان کې نوی سفیر ته د دې لپاره سمدستي ضرورت لري چې د افغانستان له نوي حکومت سره لس کلن امنیتي تړون لاسلیک کړي. درنو او محترمو اوریدونکو، زموږ د هما نیم ساعته پښتو سهارنۍ خپرونه په همدې ځای کې پښتو شیبو کې پای ته رسیږي او د امریکا غږ آشنا رادیو تاریخ خپرونه شروع کیږي. موږ به نن ماښام د کابل په محلي وخت 9 بجو بیا ستاسو په خدمت کې د خپلې ماښامنۍ خپرونې سره حاضر شو.